بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوي او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهارنۍ او ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یکشنبه د 1440 هجري لمریز کال د وری د میاشتې 9 د 1442 هجري قمري کال د رمضان المبارک 15 او د 2021 میلادي کال د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په سر کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې په ایران کې د یورانیم 80% بډایول او سیاسي جنجالونه تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ورځې په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ دویمه برخه او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د خصوصي پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره مل واوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راګرځو. د تهران رادیو میناوالو، په ایران کې د سحر 2 شوې، نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښځې ته لوړ انساني مقام ورکول د اسلام یو معیار بلل دی. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال وای د برجام د کمیشن په غونډه کې په سمه لارا برابر شویو. امریکایي سېنیټر کریس مورفي ویلي لومبه امریکا باید برجام تست نه شي. د پاکستان وزیر اعظم د ایران خلاف بندیزونو په وړاندې دریزنیونه وکړي او په لغمان کې زرګونو خلکو د دغه ولایت د والی خلاف لاریون کړی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټینګار وکړ د اسلام د مبین دین یو معیار دا دی چې میرمنې په لوړ انساني موقعیت کې راشي. ولسمشر حسن روحاني پرون د ښځو او کورنۍ د چارو له فعالانو سره په غونډه کې په ټولنه کې د ښځو فعالیت ته په اشارې سره وویل د اسلام په مبین دین کې چې ډیر ارزښت لري او په نړیواله سویه پرې ویاړ کولی شو، یو معیار یې دا دی چې ښځو ته لوړ انساني مقام ورکړی شي. هغه زیاته کړه میرمنې په ایران کې اوچت مقام لري او له دغه موقعیته باید ګټه واخلو. ولسمشر روحاني زیاته کړه موږ د خپلې کابینې او وزارتخانو په لوړو پوسټونو باندې له میرمنو کار واخیست او ښځو د مدیریت په برخه کې هم شتون لرلی دی. د اسلامي ایران ولسمشر په مختلفو برخو کې د میرمنو له فعال شتونه د خوښۍ په ښودلو سره وویل چې ښځې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي او له کرونا سره په مبارزه کې هم په روغتونونو او کورونو کې مهم رول لوبولی دی. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال په ویانا کې د برجام د ګډ کمیشن له غونډې وروسته په یو ټویټ کې ولیکل د 2 له کوټلو خبرو اترو وروسته داسې ښکاري چې په صحیح لاره سم شوي یو، خو بیا هم مخکې لاره سخته ده. سید عباس عراقچی څرګنده کړه د نتیجې په هکله وړاندوینه لا نشي کېدلې. د ماهرانو ډلې به د مهمو موضوعاتو د معلومولو لپاره خپلې سختې لارې ته دوام ورکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر سیاسي مرستیال پرون مازیګر هم په یو لړ څرګندونو کې دې ټکي ته په اشاره سره چې ښایي یوه نوې هوکړه پکې دود وویل، خبرې ترې اوس داسې پړاو ته رسیدلې دي چې لوري په یو ګډ متن باندې کار شروع کولی شي. ایرانی پلاوی د خپل نظر وړ متن تیار کړي او ټولو لورو ته ور کړي دي. د ویلو دا چې د برجام نومې ایټمی موافقه د ګډ کمیشن غونډه پرون ماسپخین د آسٹریا په پلازمینا ویانا کې ترسره شوه. په دغه غونډه کې د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست د مسؤل مرستیال اینډریک مورا او د ایران، فرانسې، جرمني، برېټانیا، چین او روسیې استازو شتون درلود. له دغه غونډې وروسته اینډریک مورا هم په ټویټر کې د برجام د ګډ کمیشن د غونډې په څېړنې سره ولیکل، په برجامي مذاکراتو کې پرمختګ په اسانه نه دی ترلاسه شوی، اوس لا زیاتو جزئي کارونو ته ضرورت لرو، خو زموږ د کامیابۍ کلي دا ده چې ټول لوري ایټمی موافقې ته د امریکې د ستنېدو او دې موافقې باندې د پابندۍ غوښتونکي دي. لومبه امریکا باید برجام تسته نشي. امریکایي سینیټر کریس مورفي له ایټمی موافقې د واشنگټن یو اړخیز وطن ته په اشاره سره ټینګار کړي چې لومبه امریکا باید دغه نړیوالې موافقې ته راسته نشي. سینیټر مورفي پرون په یو ټویټ کې ولیکل، لدی عمل چې اول امریکا له ایټمی موافقې وتلې ده، نو د اخلاقو حکم داده چې واشنگټن لومبه دغه موافقې ته راستون شي. په دې لړ کې د برجام ایټمی موافقې د ګډ کمیشن غونډه پرون په ویانا کې ترسره شوه. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. له ایران سره د سرحدي بازارونو پراختیا د اسلام آباد په ایجنډا کې موجوده ده. د پاکستان د دفاعي صنایعو وزیر میرمن زبیدا جلال خان د دغه هیواد بلوچستان صوبې ته په سفر او دغه راز له ایران سره د سرحدي ښارونو د لیدو په وخت له ایران سره د دوه اړخیز تجارت د پیاوړتیا او د سرحدي ګډو بازارچو د پراختیا لپاره د دغه هیواد حکومت اقدامات له صوبایي تجارتي چارواکو سره مطرح کړل. د پاکستان د دفاعي صنایعو وزیر چې له اسلامي ایران سره د نو سرحدي لارو د تاسیس سره اړوند پلانونه د تعقیبونو لپاره د دغه هیواد د جګپوړې استازې ده، په تربت ښار کې له تجارتي پلاوي سره په کتنه کې ویلي دي د پاکستان حکومت د ګډ سترې لارې په بخانه غوارم د ګبد سترې لارې په شاوخوا کې د سرحدي بازارچې د پراختیا لپاره د ځمکو اخیستل پیل کړي دي او له ایران سره د سرحدي تجارت له پراختیا سره د مرستې او د سرحدي سیمو د اوسیدونکو د ژوند د ښه کولو لپاره د اغېزشیندونکو ګامونو د پورته کولو هوډ لري. د پاکستان ابزرور ورسپانې لیکلی چې وزیر اعظم عمران خان ته پکار دی چې د ایران خلاف د امریکې د بندیزونو خلاف پیاوړی دریځ غوره کړي. دغه انګریزي ژبې ورسپانې پرون د صلاح الدین حیدر په قلم په ایران باندې د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د دباو زیاتېدل او د عمران خان رول تر عنوان لاندې یو یاداش کې زیاته کړه. له افغانستان د وتلو لپاره د امریکایانو په هڅولو کې د پاکستان د وزیر اعظم رول د ستایلو وړ دی، خو هغه باید په ایران باندې د بندیزونو د ختمولو لپاره په واشنگټن د باور وړي. په دغه ریپورت کې راغلی دی د افغانستان د صلح د بهیر لپاره مخ بهولو سره د مرستې لپاره د پاکستان رول او په دغه هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو د شتون د دوام خلاف پیاوړی دریځ نیونه د ستایلو وړ ده، او موږ نن سبا وینو چې امریکا د شلو کالو له تیرېدو وروسته اوس د خپلو ځواکونو د ایستلو کوشش کوي. پاکستان ابزرور په دوام کې لیکلی دي، لکه څنګه چې عمران خان له افغانستانه د وتلو په لړ کې د واشنگټن په هڅولو کې رول ولوباو، اوس باید له امریکې د ایران خلاف د بندیزونو د لغوه کولو غوښتنه وکړي او په دې غوښتنه ټینګار وکړي. د ویلو ده چې عمران خان د ایران خلاف د امریکې د بندیزونو په وړاندې په ځلونو له واشنگټن غوښتي دي چې دغه بندیزونه لرې کړي. په لغمان کې زرګونو خلکو د دغه ولایت د والی خلاف لاریون کړی. له جلال آباد زمون خبریال رپورټ راکړی، د افغانستان د لغمان ولایت زرګونو استوګنو د دغه ولایت د والی رحمت الله یارمل خلاف لاریون وکړ. لاریون کوونکو چې د لغمان، کابل او جلال آباد لوی لارې د سرخ کانو په درې لارې کې تړلې وې، د دغه ولایت په لغمان کې د بې اتفاقۍ پر رامنځته کولو تورن ک. لاریون والو وویل چې لکه چې دغه والی د لغمان د والی په توګه ګمارل شوی، د لغمان د ولایت په امنیتي او اقتصادي برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او امنیت ورځ تر بلې د خرابېدو په لور روان دی. لاریون کوونکو له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې چې هغه لدندې لري کړی او پر ځای یې یو تجربه لرونکی او په کار پوه کس د والی په توګه معرفي کړی. لاریونوالو دا ګواښوم وکړ چې که غوښتنه ونه منل شي نو خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. له پرله پسې هڅو سره مو د دې لاریون په اړه د لغمان د ولایتي ادارې غبرګون ترلاسه نه کړ. یوولس تنه افغانستانی پوځیان د دغه هیواد په شمال کې د طالب ډلې په بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت چارواکو پرون وویل چې طالبانو د بغلان په مرکز پولی خومري ښار کې د دغه هیواد د پولیسو په اډې باندې حمله وکړه چې له امله وو پولیس وژل شوي او د دې اډې تجهیزات هم د طالبانو لاسته ورغلل. همداشان د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د افغانستان په حکومت پورې د اړوند ولسی غورځنګ ځواکونو اډه د طالب ډلې له حملې سره مخامخ شو چې له امله د ولسی پاڅون څلور ځواکونه مړه او پنځه نور زخمي شوي دي. د بنگلاديش په ساحلي ښار بانشکالی کې د یو برېښنا کوټ د ودانې په کارګاه کې پر معترضو کارګرانو د پولیسو د ډزو له امله پنځه کسان وژل شوي دي. دغو کارګرانو د خپلې مزدورۍ یا دیاړې په نه ترلاسه کېدو او د کار په اوږدو ساعتونو باندې اعتراض کوه. د دغه ښار د پولیسو مشر عزیز الاسلام وایي پولیسو هغه وخت په تقریبا 2000 مظاهره چیانو ډزې وکړې چې هغوی په پولیسو باندې د کاڼو او خښتو ګزارونه شروع کړل. او د یمن د ملي نجات حکومت د لوړې شورا مسؤول مقام محمد علي الهوسی په خپل ټولنیز پیغام کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اعلامیه په غبرګون کې لیکلي دي. د امنیت شورا اعلامیه هغه شی دی چې مونږ یې اټکل کړی وو او دا د دغه شورا د صادقانه کړچار او سټینډرډونو د نشتون خود نه کوي. الهوسی ټینګار کړی په درستو زمینو کې د غشان دړي وړي کېدونکو او لټ کړچار له امنیت شورا سره نه خي او امنیت شورا د یمن پر ضد د سعودي تیریګر ائتلاف شریک ده. د خبرونو پای د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
په ایران کې د یورانیم 80% بډای کول او سیاسي جنجال جوړونې زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، ایران هیڅ کله په نادودو فعالیتونو او د ایټمی وسلو په تولید پسې نه دی او دا حقیقت د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس په ریپورټونو کې بیا بیا منعکس شوی دی. تر 80% د یورانیمو د بډایولو لپاره د ایران نیت نه یوازې له دودو ایټمی فعالیتونو سره توپیر نه لري، بلکې یو روا او په صلح ایزو هدفونو سره اقدام دی. د بډایولو دغه سویه په صلح ایزه زمینه کې په ایران کې د ایټمی پوهې او علمي توان د لوړتیا ښودنه کوي چې ځینې مدعي هیوادونه د ایران د علمي برتری د منلو زغم نه لري. اروپا، امریکا او د هغو ځینې سیمه ایز انډیوالان چې په تېرو ورځو کې د نتنس په سایټ کې د ورانکارۍ له غندلو ډډه کړې، د ایران د 80% بډایولو په نسبت سمدستي خبرګون ښودلې او د ایران دغه اقدام یې د امنیت لپاره ګواښ وباله. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیبزاده دغو ادعاګانو ته په غبرګون کې د ځینو هیوادونو تخریبي رول لوبونې ته په اشارې سره ټینګار وکړ. داسې غیر مسؤولانه ادعاوې د ایران پر ضد د پروپیګنډاو په دوام کې مطرح کیږي چې موخه یې ګډون نه بلکې په ویانا کې د روانو مذاکراتو خرابول دي. خطیبزاده د عرب اتحادیه او د فارس خلیج شورا ادعاګانو ته په غبرګون کې د ځینو هیوادونو تخریبي رول لوبونې ته په اشاره سره زیاته کړه، د دغو ادارو مشران د پوه شي چې ایران د نړیوالې ایټمي ایجنسۍ غړیتوب لري او ټول فعالیتونه د یادې ادارې لخوا څېړل کیږي. بے لشکه به د ایران صلح ایز ایټمی فعالیتونه د هیواد د ملی ګټو په لړ کې دوام ومومي. هغه د عربي هیوادونو مشرانو ته سپارښتنه وکړه چې د سیمې د ثبات او امنیت ته د صهیونیستي رژیم د سلګونو ایټمی وسلو ګواښ ته پاملرنه وکړي. د نړیوالو مسایلو کارپو مصطفی خوشچشم هم وایي چې حقیقت دا دے چې صهیونیستي رژیم له امنیتي زده اقداماتو په استفاده سره د انډول د ګډوډولو او د تاریخوالي او نخت د زیاتولو هڅه کوي ترڅو د نړۍ عامه افکار د ایران پر ضد ولمسوي. دغه دروژنو مدایانو د اټمی بخبیناو د ویجاړولو او اټمی موافقه په اړه د خبرو اترو بندون ته رسولو په لړ کې ډېرې هلې ځلې وکړې خو نتیجې ته ونه رسیدل او اوس په حقیقتونو په سترګو پټولو سره په ایران کې د اټمی فعالیتونو د ګواښ خودلو په لټه کې دي. په داسې حال کې چې د 80% یورانیمو د بډایولو د ډول ډول راډیو درملو د جوړولو لپاره د مولبډن عنصر په تولیدولو کې د استفادې لپاره کارول کیږي او د ایران د اسلامي جمهوریت د اټمی انرژي د ادارې د تولید شوو راډیو درملو د کیفیت او د کمیت په لوړولو کې د پام وړ اغیز لري. د ان پی ټی د تړون د څلورمې مادې په اساس ایران د اژانس د یو غړي په توګه د بډایولو په شمول له صلح ایزې اټمی پوهې د استفادې حق لري. په همدې وجه یې 13 اونۍ د اټمی انرژي اژانس مشر ګروسی ته په یو لیک کې د یورانیمو د 80% بډایولو اعلان وکړ. د جمعې په ورځ علي اکبر صالحی هم په دې اړه وویل د زیارت په ورځ په وروستیو ساعتونو کې مو 80% محصول ترلاسه کړ او اوس په ساعت کې 9 ګرامه تولید لرو. له 80% سره په یو وخت د 20% بډایول هم روان دي. البته هماغه ډول چې د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال سید عباس عراقچی ټینګار وکړ د نتنس په اټمی تاسیساتو کې د ورانکاری پیښه په اټمی ډګر کې د پرمختګ لپاره د ایران هوډ لا پیاوړی کړی دی. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې خبرونه مو تر دې دمه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي عزیزانو په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼې ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو وسم د تاریخ له یوې بلې پاڼې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې له 15 او د 2021 میلادي کال د اپریل له 13 نیټې سره برابر ده. دوه اتیا کاله مخکې د 1413 هجری لمریز کال د وری د میاشتې په 9 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله سید علی خامنه ای په مشهد مقدس کې دنیا ته راغی. آیت الله سید علی خامنه ای د مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سید جواد حسینی خامنه ای دوهم زوی دی. د سید جواد خامنه ای ژوند د دینی علوم او روحانیونو او مدرسینو په څیر ژوند ډیر ساده وو. آیت الله خامنه ای چې له 13 کلنۍ څخه په مشهد مقدس کې د یو لوی مرجع آیت الله میلانی په نزد کې د خارج فقه او د فقه د اصولو درسونه پیل کړي وو. په 1416 هجری لمریز کال کې د اتبات عالیات د زیارت په نیت نجف اشرف ته ولاړ او د هغې حوزې د لویو استادانو لکه سید محسن حکیم، آیت الله سید محمود هاشمی، میرزا باقر زنجانی، سید یحیی یزدی او میرزا حسن بجنوردی درسونه وکړل او خوښ کړل او خپل ګران قدر پلار د خپل نیت څخه خبر کړل، خو پلار یې موافقت ونه کړ چې د هغه زوی هلته پاتې شي. په همدې وجه پس له څه مودې نه وروسته مشهد مقدس ته ستون شو. آیت الله خامنه ای په 1418 او 1443 کلونو کې د قوم په حوزه کې د فقه اصول فلسفه په عالی تحصیلاتو کې مشغول شو. د مرحوم آیت الله عظما بروجردی، امام خمینی، شیخ مرتضی حائری یزدی او علامه طباطبایی له محضره استفاده وکړه. آیت الله خامنه‌ای د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د فقهی، اصولی، سیاسی او انقلابی ځانګړی شاګرد وو. خو د تاغوت سره د دښمنۍ او د سیاسي او مبارزاتي بهیر لومړنی څپرکی د اسلام د لارې د یو لوی مجاهد او شهید سید مشتبه نواب صفوي په وسیله د هغوی په ذهن کې بل شو. په 1401 هجری لمریز هغه وخت چې نواب صفوي د فدایان اسلام د یو شمیر غړیو سره مشهد ته ورغلی و، د سلیمان خان په مدرسه کې د اسلام د بیا ژوندي کېدا او د الهي احکامو د احکمیت او ایران ولسته د شاه او انګلیس د دوکه او دروغ ویلو په اړه ولولناک او وشوون کې ویناوې وکړې. آیت الله خامنه‌ای هغه ورځ د سلیمان خان مدرسې د ځوانو طالب علمانو څخه و چې ډیر زیات د نواب صفوي د ویناو تر تاثیر لاندې راغی. وش پیتا کال پخوا د 1945 میلادی کال د اپریل په 13 نیټه جمال عبدالناصر د مصر د ولسمشر محمد نجیب پر ضد له کودتا پس د مصر ولسمشر شو. وروسته له دې چې د 1952 میلادی کال د جنوري په 28 نیټه د جنرال محمد نجیب په قومندانۍ د مصر د آزادو افسرانو غورځنګ د سلطنتي رژیم پر زید کودتا وکړه، د مصر باچا ملک فاروق استعفا ته مجبور کړ. له هغه وخته محمد نجیب د انقلاب د قومندانۍ شورا مشري په غاړه واخیسته، او کله چې د ملک فاروق زوی چې د مصر د نوي ولسمشر په توګه معرفي شوی و له واکه لیرې کړ، ځان یې د 1953 میلادي کال په جون میاشت کې د مصر د لومړني ولسمشر په توګه وټاکه. خو دغه مقام ډیر دوام ونه کړ او جنرال نجیب د 1954 میلادي کال د اپریل په 13 نیټه د خپل ملګري ډګروال جمال عبدالناصر قرباني شو او لوا کالیری او عبدالناصر په خپل د هغه ځای ناستی شو. ناصر د عربو په نوی تاریخ کې او هم په شلمې پیړۍ کې د پرمختللو هیوادونو ډیر مهم سیاسي شخصیت ګڼل کیږي. هغه د سویز اوبلارې په ملي کولو بریالی شو او په عربي او افریقایي نړۍ کې د امپریالیستي ضد هڅو کې یې چورلیز رول درلود. هغه د سویز اوبلارې په ملي کولو بریالی شو او په عربي او افریقایي نړۍ کې د امپریالیستي ضد هڅو کې یې چورلیز رول درلود. ناصر همداراز د ناپیل غورځنګ په جوړېدو کې هم مهم رول درلود.
د ایران د پوز ورز گرانو محترم و دوستانو، داده یو زلبیاز زیب شاهین
صادق حسین
تاسو په خدمت کې حاضر شوی وو چې د ایران د پوز ورځ په عنوان سره یو بل پروګرام تاسو په خدمت کې نشر کو. نو هیله ده چې دغه پروګرام تاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. نو لمونږ سره مل او ملګری اوسئ.
ګران اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ د ایران پر ضد د عراق په تپلي جنگ کې د تکلن مقاومت په وخت کې وښودله چې په دفاعي زمینو کې له پام وړ ظرفیتونو برخور دی. دا تکلنې سپیشل دی پاله ختمې دا ورسته هم د ایران پاو د جنگ د وخت له تجربه او ظرفیتونو په استفاده سره خپل دی پي قدرت لګوخونو سره متناسب زیات کړي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای په خپلو څرګندونو کې د پي قدرت د ملي اقتدار رکن وبرله او په دې حق ته ټینګار کړی دی چې د ملي ګټو د تامینېدا او د ملي هویت او د موجودیت د ساتلو لپاره باید د ګواښونو د حقیقي اندازې او حد او دغه راز د هیواد د حقیقي ظرفیتونو او استعدادونو په هکله دقیق او منطقي محاسبات ولرو. د ایران د ټولو قواو مشر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای په همدې حکله په ګواښونو کې بدلونونو ته په اشاره سره له دغو ګواښونو سره په مقابلې کولو نوي پروګرامونو ته ضرورت لرونکي وبلل او ټینګار یې وکړ د وسله والو ځواکونو د پوهنتونونو په څېړنو کې باید د نویو ګواښونو اټکل او له هغو سره د مقابلې د لارو چارو پېژندلو ته جدي پام وشي. په دې لړ کې د ایران د پوځ د پوځي قدرت زیاتېدل له نورو وسلوالو ځواکونو سره یو ځای د هیواد د دفاعي توان په لاره کې وده کړې ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنهای په دې هکله ټینګار کړی دی د اسلامي نظام د دفاعي قدرت د پیاوړي کولو د سیاست هدف د نړیوالو زورویونکو لخوا په ایران باندې د تیری مخنیوی دی. ایران په تیرو کلونو کې په دفاعي صنعت کې د دنیا په هیوادونو کې له درویشتم هیواد څخه څوارلسم هیواد ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې له 2018 میلادي کال را په دې خوا په ایران اسلامي جمهوریت باندې وسلوال بایکټونه لګېدلي او د 2013 میلادي کال له مۍ میاشتې راهسې له اټومي تړون څخه د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د خپل هیواد له ایستلو وروسته د ایران په صنعتي دفاعي صنعت کې کابو په ټولو اغېشېدونکو حوزو او برخو باندې بندیزونه لګېدلي دي. د ایران دفاع وزیر بوری جنرال امیر خاتمی د دغو بایکاټونو د متاولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو نه ستړي کېدونکو هڅو ته په اشارې سره وویل موږ د دفاعي محصول او د 270 برخو یعنې د وسلوالو ځواکونو د جنگي حوزې څخه د 95% ضرورتونه تامینوو.
ایران په دافع هوا برخه کې د باور 303 توغندی سیستم او توغندی او د غرنګ د 7 خرداد شهید سیاد 15 خرداد د سفول نواب او د مجید په نوم د توغندوي سیستمونو او توغندۍ په طرحه او جوړولو سره توانېدلې د سیمې د تیریګرو بې پیلټ الوتکو یا ډرون الوتکو په مقابل کې مقاومت وکړي. ایران د توغندیو په برخه کې هم په 100% جهش او پرمختګ سره د توغندیو واټن 1400 تر رسولې دی. د بایکاټ په کلونو کې په ایران کې لزایی پوهې څخه په استفادې سره د یاسین په نوم د پوځي روزنې پرمختللې جیټ الوتکه هی او جوړه شوه او په یو نیم کال کې د ایران د کروس سمندري توغندیو فاصله هم له 300 کیلومیټرو څخه 1000 کیلومیټرو ته ورزیاته شوه. د ایران یوه مهمه دفاعي برخه د توغندوي دفاع له توان څخه برخمنېدل دي چې د دفاع په بحث کې ستراتیژیک اهمیت لري. د ایران په خلاف د عراق د تپلی جنگ پړاو په دې زمينه کې د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو ته مناسب فرصت برابر کړ چې له دفاعي تجربو په استفاده او د دفاعي صنعت په برخه کې د تولید د ظرفیتونو په جاجولو سره د دفاعي ځانبسنې فعالیتونه په ډېرې چټکۍ سره دوام ولري. په دا ډول چې نن سبا په دغه ډګر کې د یرغلیزو ډرون الوتکو او د توغندیو د نویو نسلونو په کارولو سره د ایران د پوځ او د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران ځواک په عسکرو کې نوي وسونه رامنځته شوي.
خواګور دن کو د ایران د ټولو قواو کمانډان حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په همدې حق لا په یو لړ څرګندونو کې د ایران د سیمه ایزو توغندوی او د پای وسنو په حق لا د شور ماشور لټ دغه وسنو ته د رسیدل لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت دقیق او عقلانی محاسبات وبلل او دګین کړه دغه چټی خبره د دښمن د ویری دا دغه راس په دې ډګر کې د هغوی د شاته پاتېوالی نه قبل دی خو دغه پازه جوړونو ته لا پام کولو پرته به د عقلانی محاسباتو دستګاه او اداره وسطو او د خدای پاک په مهربانۍ سره به د ایران اسلامي جمهوریت په دغو ټولو ډګرونو کې بیا هم مخته لاړ شي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د پوځ د داپې هوا او د هوایي ځواک له کمانډانانو او کارکونکو سره په کتنې کې پر ټولو اړخونو په تیره بیا د پیې زمینې کې د ایران د قوي کېدا پر ضرورت باندې ټینګار سره په دې خبر سره چې کمزوري کېدل به دښمن اقدام کولو ته وهڅوي وویل موږ هیڅ هیواد او ملت ته د ګواښ اراده نه لرو بلکې د هیواد امنیت د ساتلو او د ګواښ د مخه د نیولو کوشش کوو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د قوم د خلکو د 1450 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې د 19 نیټې د تاریخي پاڅون په مناسبت په تیر هجری لمریز کال کې د خپلې وینا په یو برخه کې د عراق د پخوانی دیکتاتور صدام حسین د هوایی بریدونو په مقابل کې د ایران د نتوانۍ ترخی تجربې ته په اشاره سره وپرمیل. ایران په هغه وخت کې په تهران او د هیواد په نورو ښارونو باندې د عراق د بمبارایو او د توغندري حملو په مقابل کې ناتوانه او بې دفاع وو او د ایران اسلامي جمهوریت حق نه درلود په هغو شرایطو کې هیواد خوندي وساتي. د ایران د ټولو قواو کمانډان حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د ایران په پازا کې د امریکا د تیری بې پیلټ الوتکې د نسکورالو او په عراق کې د امریکا په عین الاسد هوایي اډې باندې د برید کولو په شان د ایران د نن ورځې د دفاعي قدرت د بلګو په یادولو سره وویل دښمن د دغو واقعیتونو په وړاندې مجبوره دی په خپلو محاسباتو او فیصلو کې د ایران دفاعي قدرت او اسونه په نظر کې ونیسي.
ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی دغه رنگ د هیواد د پوځي صنایعو د پرمختللو ځایي او پو بنسټ ټکنالوژیو د کتلو په وخت د ایران د دفاعي نظریې په بیانولو سره په یو لړ څرګندونو کې وفرمایل په داسې دنیا کې چې سلطپال زور ویونکی د اخلاق او وجدان او د انسانیت نه لرونکي قدرتونه واکمن دي او په هیوادونو باندې د تیرو او د بی ګنا انسانانو د وژلو هیڅ پروا نه لري د دفاعي او د يرغلیزو صنایعو پراختیا کاملا طبیعي چاره ده ځکه چې دغه قدرتونه تر څو چې د ایران اقتدار احساس نکړي امنیت به تامین نشي. نن سبا د ایران د اسلامي پوځ له ګواښونو سره متناسب په هر سویه او هر سطح کې له هر ډول ګواښ سره د مقابلې لپاره بشپړ چمتووالی لري. البته ایران هیڅکله د جنگ پیلوونکي او شروع کوونکي نه وو او نه دی خو په عمل کې ښودلې ده چې له ګواښونو سره په مقابله کې او تیریګرو ته په ځواب ورکولو کې په اقتدار سره عمل کوي او دغه ظرفیت لري چې په سیمه کې د ناامنۍ د رامنځته کوونکو بهرنیو په مقابل کې په قدرت سره ودرېږي.
د تهران یو ډیرو عزت منوریدونکو د ایران د پوځ د ورځې په حق لاندې پروګرام دوهمه برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
رمضان رمضان يا شهر الغفران رمضان رمضان يا شهر الغفران
رجاء
دا خدای مل مستیا
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر الله
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر الله
درو گران اوردن کو لا خیر او برکت د ډکه رمضان د مبارک میاشتې په 15مه ورځ کې اوس جمیل بنگش په دغه پروګرام کې تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله لرم چې ان شاء الله روغ جوړ به وي د روژې د مبارک میاشتې د خاصو پروګرامونو د لړۍ د یو بل پروګرام دی چې تاسو د استفادې بڑا به ان شاء الله وګرځي مونږ به هم خپل دعاګانو کې یاد ساتي در رمضان یا روژه مبارکه میاشت د ځان د اصلاح لپاره یو مهم فرصت دی او دا مسأله د ځان پیژندنې څخه پیلېږي. انسان باید دومره ځان په ښه ډول وپیژني چې د ځان اصلاح او تزکیه نفس وکړي شي، ځکه چې د ځان په پیژندنې سره خدای پاک هم پیژندل کیږي. هغه کس چې خدای وپیژني نو د هغه په لور بیا حرکت کوي او د هغه اعمال او چلند خدایی او د خدای د خوښې وړ ګرځي. خدای پاک هم مخې ته د معنوي حقایقو د درکولو دریڅه خلاصوي چې د لا زیاتو حقایقو ادراک وکړي. د هغه مثال د یو ډرایور مثال دی چې په سړک باندې حرکت کوي، هر څومره چې مخ په وړاندې ځي نو د نوي نوي منظرې ویني. په همدې وجه بنده چې هر څومره د خدای لوري ته حرکت کوي نو لا زیات حقایق ورسره کش کیږي او د سترګو مخې ته لا زیاتې پردې لیدل کیږي او په همدغه اندازه په خدای پاک باندې ایمان هم زیاتېږي. د ځان اصلاح او تزکیه نفس په دې معنی دی چې انسان د خپل باطن پاره یوه خاصه توجه پیدا کړي او مادیاتو ته اهمیت ورکول کم کړي، خپل روح د هغو غوره اخلاقي خصوصیاتونو لوري ته چې باید یو انسان ولري لارښوونه وکړي. په همدې وجه د روژې مبارکه میاشت یو فرصت او موقع ده چې دې لپاره چې انسان خپل اصلي حقیقت ته وګرځي او خپل انساني جوهره او اصلیت درکړي او له خلکو سره د شتون باوجود د یوې شیبه لپاره هم له خدایا غفلت ونه کړي. نقل شوی دی چې ځنو ظاهربینه کسانو د خدای پاک یو ولی ته وویل، ای شیخه، فلانی کس د اوبو د پاسه ځي بې له دې چې ډوب شي. شیخ ورته وویل، دا کار آسان دی ځکه چې چنډخه هم داسې کوي. هغوی ورته بیا وویل، دا څه کس هم شته چې په هوا کې الوزي. شیخ وویل، دا کار هم ساده کار دی ځکه چې مچ او ماشه هم داسې کوي. یو بل کس وویل، ای شیخا، زه یو کس پیژنم چې د سترګو په رب کې له یو خار نه بل خار ته ځي. شیخ مسکی شو او وویل، دا کار له نورو کارونو هم زیات آسان دی ځکه چې شیطان هم د سترګو په رب کې لا مشرق نه مغرب ته ځي. د داسې کارونو هیڅ ارزښت نشته. بیا پاڅېد او غوښتل یې چې ټول یې واوري. وی ویل، مرد هغه دی چې د خلکو ترمنځ ناست پاس وي، خوب کوي، خوراک څخه کوي، له نورو انسانانو سره په بازار کې راکړه ورکړه کوي، له خلکو سره معاشرت او ژوند کوي، او د یوې شیبې لپاره هم زړه د خدای پاک له یاده غافل نشي. روژه په هغو کسانو واجب ده چې د روژې نیولو شرایط ولري، چې هغه په دا ډول ده: لومړی بلوغت، دوهم عقل، ځکه چې لیوانی کس روژه نشي نیولی، دریم قوت، ځکه چې په هغه کس چې د روژې نیولو توان او طاقت نه لري روژه نیول فرض نه دي، بلکې بوډاګان، سړی او ښځه چې د روژې نیولو توان نه لري، څلورم نه بے هوشوالی، نه مسافر والے، ځکه چې د مسافر مونږ کسر یا سفر نه دی او روژه باطل ده، شپږ د هیز او نفاس نشتوالی، اووم د روژې ضرر نه لرل، اتم د روژې نه مشقت والے. نو په دې اساس روژه په نابالغ ماشوم، لیوانی یا بے هوش کس، یا په هغه کس چې د نیولو توان یې نه لري، په مسافر، په هیز او نفاس لرونکي خزه، په هغه کس چې روژه ورپره ضرر او تاوان یا ورته زیات مشقت کول وي فرض نه ده. په دې منځمان کې د روژې د فرض کېدو د شرایطو په باره کې ځینو ټکو ته توجه زیات اهمیت لري. انسان نشي کولی د کمزوری په وجه روژه وخوري، ځکه چې که دومره کمزوري پیدا کړي چې زغمل ورته ډیر زیات مشکل شي نو روژه خوړی شي. همدارنګه که ورته ضرر لري یا ورسره د ضرر ویره وي نو هم روژه خوړی شي. په دې اساس هغه جنکۍ چې بلوغت عمر ته رسیږي، چې د مشهور نظر مطابق په نه قمری کاله جوړیږي، روژه نیول پرې فرض کیږي، او د ګران ولی بدنی کمزوری او داسې نورو په وجه نه ده پکار چې روژه وخوري، خو که د هغوی لپاره ضرر ولري او د نیولو لپاره ورسره زیات مشقت او تکلیف زغمل لازمی وي نو روژه خوړی شي. د روژه ماتي په وخت دعا زیات اهمیت لري، او د روژه ماتي شیبه د حاجتونو د پوره کېدو لپاره یو ډېر غنیمت وخت ګڼل کیږي. له حضرت امام علی علیه السلام څخه روایت شوی دی چې هغه حضرت به د روژه ماتي په وخت دا دعا لوستله: بسم الله، اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم. خدایا، ستا لپاره مې روژه ونیوله او ستا په روزه سره روژه ماتوم، نو قبوله یې کړې، بې له شکه چې ته اوریدونکې او پوه یې. سپارښتنه شوې ده چې د روژه ماتي په وخت سوره قدل وویل شي، او د روژه ماتي په وخت صدقه ورکول که هغه د څو دانو خرما یا کجورو یا شربت په شکل کې وي، د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لا سیرت دی. له حضرت امام جعفر صادق علیه السلام څخه نقل شوی دی چې وی فرمایل: هر هغه مؤمن چې بل مؤمن ته د روژې په میاش کې ډوډۍ ورکړه، نو خدای پاک هغه ته د هغه کس اجر چې دیرش مؤمنان بندگان آزاد کړي ورکوي، او خدای پاک یې یو دعا قبلوي. یا یوه ورځ د خدای ګران رسول د خپل تر زی مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام ته وفرمایل، اے ابو الحسنه، د روژه مبارکه میاشت را نږدې شوې ده، د روژه ماتی مخکې دعا وکړه. جبرائیل رته راغی او وی ویل، اے محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چا چې د روژې په مبارکه میاشت کې له روژه ماتي مخکې دا دعا ولوسته، نو خدای پاک یې دعا قبلوي، لمونځ او روژه یې قبلوي او لس حاجتونه یې پوره کوي، ګناهونه ورته بخښي، غم او خفګان یې ختموي، مصیبتونه ترې لرې کوي، حاجتونه یې پوره کوي، خپل مقصد کې یې کامیابی، عمل یې د پیغمبرانو او صدیقانو له عمل سره یوز پاس وړل کیږي، او د قیامت په ورځ به څیرا د څوارلسمې لکه سپوږمې په شان زیاته سلاندوي. هغه دعا داسې ده، ای زما خدایا، د اوچت مرتبه ربا، او اے د اوچت کرسی پروردگارا، او اے د غرزکناک سمندر او لوی شفاعت نه ماتیدونکی نور پروردگارا، اے د تورات انجیل زبور او رتبه فرقان پروردگارا، د هر هغه څه له چې په اسمانونو کې دي، او له هر هغه څه له چې په ځمکو کې دي، او په اسمان او مځکه بېله تا نه بل خدای نشته، د هغه ذات چې په هر هغه څه چې په اسمان او مځکه کې دي تسلط او غلبه لري، او په بل هیڅوک غلبه کوونکې نشته، ته د هر هغه کس مالک کې چې په اسمانونو او مځکه کې دي، او په هغو کې بېله تا نه هیڅوک بادشاه او مالک نشته. لا غواړم ستا د لوی نوم په حق سره او ستا د نور په حق سره چې هر څه یې په ذریعه روښانه دي، او ستا د پادشاهۍ په حق سره چې قدیمه ده، ای هغه ذاته چې ژوندی دی او د هر څو ژوند پرې تکیه لري، له تا غواړم ستا د هغه نوم په حق سره چې هر څه یې په ذریعه سره وځلیدل، او د هغه نوم په حق سره چې آسمان او مځکه یې نورانی کړل، او د هغه نوم په حق سره چې تیر او راتلونکي خلک یې په ذریعه سره اصلاح شول او وړتیا مومي، ای هغه ذاته چې له هر څه مخکې ژوندی وي، او له هر څه وروسته به ژوندی وي، او له ټولو ژوندو نه پس ژوندی، چې بېله تا هیڅوک پروردګار نشته، په حضرت محمد او دغه په آل درود ولیږي، او زما ګناهونه وبخي، او زما په چارو کې راحتی او نږدې پراختیا وګرځي، او په حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم او دغه حضرت د آل علیهم السلام په دین هدایت او سنتو مې ثابت قدمه ولري، او عمل می قبول کړي، او هغه سده اولیاء او د تعاد خوندانو ته عطا کړل، ما ته هم را عطا کړي چې زه په تا ایمان لرم، او په تا مې توکل کړی دی، او ستا لوري ته درګرځم، درته زاری کوم په داسې حال کې چې برخلیک مې ستا په اختیار کې دی، او ستا لوري ته درګرځم، راغون کړي ټول خیرونه زما او زما د اهل او فرزندانو لپاره وګرځي، او لما زما له اهل او زما له فرزندانو ټول شریران لیرې وساتي، ته هغه رحمت کوونکی او نعمت ورکوونکی چې آسمانونه مځکه دې بېله څه نمونې پیدا کړي، او خیر او نیکی چې هر کس ته وغوړي عطا کوي، او له هر چا چې وغوړي لرې کوي، نو بس په ما احسان وکړي او ما لاغو کسانو وګرځي چې ورته دې خیر عطا کړی وي ستا د رحمت په امید اے تر ټولو زیات مهربان. عزیزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. هیله ده چې تاسو د استفادې وړ به ګرځېدلی وي. د تاسو د سلامتیا په دعا سره د تاسو له حضوره اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری.
اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه وكل
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرې نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړي. د خدای پامان. Thank you.